وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. روانه خبرونه مو تر پنځو بجو دوام کوي. په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه مطالب اورېدلی شئ. په دویمه نیمایي کې دوه اونیزې خبرونې درته خبرو. کوربه مو زه محمد حدیث پردیسم او په تخنیکي چارو کې عبیدالله عبیدی راسره مرسته کوي. خو خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح چمتو کړي دي.
د افغانستان ولسمشر د ترکمنستان له ولسمشر سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. د کندوز خان آباد ترمنځ لار کې د ټرافیکي پیښې په نتیجه کې وطن مړ شوی. پاکستانی چارواکي وایي د سړک غاړې بم په چاودنه کې یو حکومتي مسؤل او شپږ قبایلي پولیس افسران وژل شوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف سره په اشقابات کې وکتل. ولسمشر د آسیایي لوبو په پرانیستونکو مراسمو کې د ګډون لپاره نن سهار د ترکمنستان پلازمېنې اشقابات ته ورسید. جمهوري ریاست ویلي د دواړو مشرانو د کتنې پر مهال ولسمشر غنی ویلي دغه آسیایي لوبې د سیمې او آسیا لپاره یوه لاسته راوړنه ده. په پام کې د ولسمشر د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره هم وګوري. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال نن په کابل کې د دغو کتنو په اړه یو کانفرنس ته ویل.
منځنۍ آسیا ده چې په دوروستیو کې د افغانستان اقتصادي تجارتي او ترانزیتي روابط له هغوی سره ډېر زیات سوي. د افغانستان حکومت غواړي چې منځنۍ آسیا له پنځو هېوادونو سره د اورګاډي د پټلۍ په اړه باندې ډېرې زیاتې همکاري ولري.
ټاکل شوی چې ښاغلی غنی له ترکمنستان څخه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په 2 اویایمه غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ سي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د سه شنبې په ورځ پیلېږي چې ولسمشر به هم ورته وینا کوي. له ولسمشر سره په دې سفر کې د ملي امنیت سلاکار، د بهرنیو چارو او د مالیې وزیران، د غرض نور دولتي چارواکي ملګري دي. حسین بخش سفری د ترکمنستان په کوربتو په آسیایي سیالیو کې د افغانستان لپاره د سرو زرو میډال وګاټه. د افغانستان د اولمپیک کمیټې د نشراتو مسؤول منور شاه شهزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې د رزمي لوبو جوجیتسو په برخه کې د دغو سیالیو په اوله ورځ شغلی سفری دغه میډال د افغانستان په نوم کړ. د کندوز خان آباد ترمنځ لار کې د ټرافیکي پیښې په نتیجه کې وطن مړ شوی دی. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری وایي پیښه نن سهار د خان آباد ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یوه ټونس او یوه هموی نظامی موټر د ټکر له کبله شوی ده. د کندوز د حوزوي روغتون رئیس ډاکټر نعیم منګل ازادي راډیو ته ویلي چې له پیښې وطن مړی او 14 ټپیان ورسېوي دي. د خان آباد ولسوال د پیښې علت د موټر چلوونکو تیز سرعت ګڼي. بل خو نن غرمه د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د بس یو بل موټر په ټکر کې درې تنه مړ شوي. د زابل د ولی ویان ګل اسلام سیال نن رسنیو ته وویل
د درې سوه درې ډوله بس او همدارنګه د فیلډر موټر د ټکر له امله درې نفره شهیدان او یو تن ټپي شوی دی. د درې سوه درې بس چلوونکی د ټکر له ځایه تښتېدلی چې پولیس یې د پیدا کولو په لټه کې دي.
ویل سوي چې د ټکر علت د درې سوه درې ډوله موټر د چلوونکي بې احتیاطي وه. نن غرمه د خوست شهر حمام مارکیټ کې چاودنې څلور ملکیان وژلي او 14 نور ټپیان کړي. د خوست د والي ویان مبارز زدران وایي چې پیښه د حمام مارکیټ په لاندنی پوړ کې د ځای پر ځای شوې. چاودیدونکو موادو د چاودنې له کبله سوې د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. پاکستانی چارواکي وایي د سړک غاړې بم په چاودنه کې یو حکومتي مسؤل او شپږ قبایلي پولیس افسران وژل سوي دي. د دوی په خبره ده دغه چاودنه ډیورند کرښه ته څیرمه په قبایلي سیمه کې سوي ده. یو امنیتي مسؤل رحمت ګل ازادي راډیو ته وویل د حکومتي مسؤل فواد خان موټر نن په باجوړ ایجنسی کې پر بم ور برابر سو. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د دې حمله مسؤلیت منلی دی. د رق په کرکوک ښار کې په یو چاودنه کې درې تنه وژل سوي او لږ تر لږه نه تنه نور ژوبل سوي دي. چاودنه چې په یو موټر کې د ځای پر ځای سوي بم په نتیجه کې پرون ناوخته وسوه د الکولو پلورنځي په نشه سول. یو عراقي چارواکي وویل چې چاودنې څو دوکانونه تخریب کړي او د پیښې د ځای په شاوخوا کې درې موټرونه سوځولي دي. د رق د کورنیو چارو وزارت دا یوه تروریستي پیښه ګڼلې خو وایي د دغه هیواد د کورت میشتې سیمې د خپلواکۍ په اړه له پلان سوي ټول پوښتنې سره ارتباط نه لري. په پام کې ده دغه ټول پښتنه راتلونکي دوشنبه په دې سیمه کې وسی. فلسطینی ډله حماس وی موافقه کړي چې خپل سیال فتح ګوند سره د خپل اوږدو اختلافاتو د حل لپاره خبرې اترې وکړي. حماس نن یک شنبه ویل چې د غزې د ادارې کمیټې د منحلولو، د ملي انتخاباتو د کولو او د پخلاینې حکومت ته په هغه تړانګه کې چې د دې ډلې تر کنټرول لاندې ده د خپل مسؤلیتونو د ادا کولو د اجازې د ورکولو پریکړې هم کړې دي. فتح ګوند چې د محمود عباس په مشرۍ د فلسطینی ادارې کنټرول په لاس کې لري، لویدیز د دغه حکومت ملاتړ کوي. دغه ګوند په 2000 میلادي کال کې له حماس ډلې سره د غزې پر سر جګړه وکړه او حماس ډله وتوانېده چې د غزې زیاتې برخې په خپل کنټرول کې راولي. د حماس او فتح ګوند ترمنځ د اختلافاتو د پای ته رسولو دغه راز په غزه او لویدیز غاړه کې د یووالي حکومت د جوړولو لپاره ګڼې هڅې له ناکامۍ سره مخامخ شوې دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. که غواړئ دا او نور خبرونه واورئ نو زموږ ویب پاڼې ته سر ښکاره کړئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې دا مطالبه اوریدلې شي: افغان ولسمشر په ترکمنستان کې له خپل سیال سره لیدلی او تمه ده چې نن شپه ناوخته به له هغه ځایه د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې د ګډون په هدف نیویارک ته روان شي.
د ناستې تر څنګ به د افغانستان جمهور رئیس د امریکا له متحده ایالاتونو جمهور رئیس سره لیدنه او ملاقات ولري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي هر کال 3000 افغان مېرمنې د بیلابیلو لاملونو له کبله ځان وژنه کوي.
آمار را در اختیار داریم که سالانه بیشتر از 3000 زن دست به خودکشی میزنند.
ولسمشر غنی د نوي حکم لمخې له دې وروسته هیڅ دولتي کارمند په اعتصابونو او مظاهرو کې د برخه اخیستلو حق نه لري. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د ناټو یو لوړ پوړي چارواکي د روسیې او بلاروس د پوځي تمرینونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او هغه غیر شفاف بللې دي. په دویمه نیمایي کې دوه اونیزې خبرونې د انصاف په لټه کې او د ورکوشو او عزیزانو خبرونې اورېدلای شئ. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته. ولسمشر محمد اشرف غنی ترکمنستان ته په خپل سفر کې د هغه هیواد له ولسمشر سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا خبري کړي. په همدې حال کې د ولسمشر مرسیال ویند واخان مینپال د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته ویل چې ولسمشر با په اشقابات کې د ترکمنستان او تاجکستان ولسمشرانو سره د اقتصادي اړیکو په پراختیا او د ریل پټلۍ په غزولو ترڅنګ په ځینو نورو مهمو مسایلو هم خبري وکړي. تفصیل د واصل وصال پر راپور کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی ترکمنستان ته د خپل ورځنی سفر پر مهال د هغه هیواد له ولسمشر سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا او په اقتصادي همکارۍ خبرې کړي. د ارک لخوا په خبره شوې اعلامیه کې په دې اړه راغلي چې ولسمشر غنی په دغه لیدنه کې د افغانستان او ترکمنستان د اړیکو په اړه د ترکمنستان د ولسمشر قربان قولی بردی محمدوف پریکړې تاریخي بللې. په ورته وخت کې د ولسمشر د ویان مرسیال د واخان مینپال د یک شنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل افغان حکومت په دې هڅه کې ده د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې همکاري پراخې کړي.
منځنۍ اسیا د شي په دروستوي کې د افغانستان اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي روابط له ګوي سره ډېر زیات شوي او پرمختګ یې کړی. په ځانګړې توګه د افغانستان حکومت غواړي چې د منځنۍ اسیا له 500 هیوادونو سره د اورګاډي د پټلۍ په اړه باندې ډېر زیات همکاري ولري.
په تیرو څو کلونو کې افغان حکومت تر ډېره د هڅه کړې چې د نویو ترانزیټي لارو او هوایي دهلیزونو په پرانیستلو سره د پاکستان له انحصار ځان خلاص کړي چې د قینې او چابهار بندرونو او له هند سره د هوایي دهلیز جوړېدلې ښې بېلګې دي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني قزاقستان، ترکمنستان او تاجکستان ته سفرونه درلودل چې د یادو هیوادونو له مشرانو سره یو شمېر اقتصادي هوکړه لیکونه هم لاسلیک کړي. ازبکستان او قرغیزستان هم د منځنۍ اسیا دوه هغه نور هیوادونه دي چې د افغان حکومت په خبره د افغانستان په اقتصادي وده، سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې همکاري د افغانستان لپاره مهمې دي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې اداري پلاوی د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د اړیکو پراختیا د افغانستان د اقتصادي وده لپاره مهم بولي او یادو هیوادونو ته د ولسمشر غنی سفرونه ګټه ورګني. د ولسی جرګې منشي عبدالقادر زازی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل:
د ولسمشر تک ترکمنستان ته تاجکستان افغانستان د اقتصادي چارو باندې خبرې اترې کول، خصوصا په ترانزیت او په امپورټ اکسپورټ یا واردات صادراتو باندې، دا د افغانستان د خلکو لپاره یو خزیره ده یو خوشبختانه اوس په بدیل لارو باندې کار وشو او دغه لارې چې نورم پراخه شي ترانزیت زیات شي دا د افغانستان د خلکو د اقتصاد لپاره او بالاخره د افغانستان اقتصادي مارکیټ لپاره ډیر ستمن تمامیږي.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د افغانستان اړیکې مهمې بولي او په دې برخه کې د افغان حکومت دریځ ستایي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
قدر منوریدونکو، تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو څخه اورئ. بیا هم په همدې موضوع کې تم کیږو. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې نن شپه به ناوخت افغان ولسمشر د ترکمنستان له پلازمېنې اشخاباد څخه د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې د ګډون په هدف د نیویارک په لور حرکت وکړي. د ولسمشر د ویان مرسیال دوا خان مینپال د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان ولسمشر به د ملګرو ملتونو د غونډې په څنډه کې د امریکا د ولسمشر په ګډون د نړۍ له بېلابېلو مشرانو سره هم وګوري. تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وای افغان ولسمشر به د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې په لومړۍ ورځ افغانستان سیمه او نړۍ ته د تروریزم له امله د ورپېښو ګواښونو په اړه وینا وکړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال د وخان مینپال د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د غونډې په څنډه کې به افغان ولسمشر د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د افغانستان په امنیت او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې وکړي.
د افغانستان جمهوری والته د ملګرو ملتو د دوایم ناستي ګډونوالو ته د تروریزم له امله د اروپي شو غاښونو په اړه باندې د سیمیو نړۍ د هیوادونو پر همکاري باندې وټکی. د ناستې تر څنګ به د افغانستان جمهور رئیس د امریکا له متحده ایالاتو له جمهور رئیس سره لیدنه ملاقات ولر. په دغه ناسته کې به د افغانستان جمهور رئیس د افغانستان او امریکا ترمنځ پر همکاري د سولې او امنیت په اړه باندې او همدارنګه د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خبرې ولري.
ښاغلی مینپال زیاتوي چې محمد اشرف غنی به د امریکا د ملي امنیت له سلاحکار او د دفاع له وزیر سربیره د نړۍ له بېلابېلو مشرانو سره هم وګوري. د ملګرو ملتونو د سازمان د ویبپاڼې په حواله د سازمان د غړیو هیوادونو غونډې تیره اونۍ پیل سوي خو عمومي بحث به د راتلونکي سه شنبې په ورځ وي. د سازمان د غړیو هیوادونو استازو د انسانانو د قاچاق د مخنیوي پر لارو چارو په جګړه ځپلو هیوادونو کې د سولې د ټینګښت او د غیر قانوني مهاجرتونو پر شرایطو بحثونه وکړي. جمهوری ریاست وای له ښاغلي غنی سره په دغه سفر کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او یو شمیر نور لوړ رتبه دولتي چارواکي ملګری دي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم نیویارک ته د دې سفر پر مهال د یو شمیر بهرنیو هیوادونو له استازو او چارواکو سره وګوري. د افغانستان مشرانو جرګه دغه سفر مهم بولي او له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي چې نړیوالو ته د افغانانو د دردونو او د سیمې د هیوادونو د ناخوالو د رسولو ترڅنګ هغوی د تروریزم له ګواښه هم خبر کړي. د مشرانو جرګې غړی نثار حریس وای افغان ولسمشر باید نړۍ ته د پاکستان لخوا په افغانستان کې د لاسوهنو او له تروریزم څخه د دغه هیواد د ملاتړ په اړه واقعیتونه وړاندې کړي. ښاغلی حریس زیاتوي چې افغان حکومت دې له رامنځته شویو فرصتونو څخه ګټه واخلي او نړیوال دې پر پاکستان زیات فشار راوړلو ته وهڅوي.
اوریدونکو، د رحمت الله افغان پر راپور کې مو واوریدل چې افغان ولسمشر به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون سربیره د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر سره هم وګوري. تمه ده چې د دواړو هیوادونو ولسمشران به د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ستراتیژۍ او د کابل او اسلام آباد د اړیکو په اړه پر بحثونو سربیره د افغان ملي دفاعي ځواکونو په لیکو کې د اصلاحاتو پر موضوع هم تمرکز وکړي. د ملګرو ملتونو په چارو کې د افغان ولسمشر جیکپوري سلاحکار محمد شفیق همدم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا اصلاحات د امریکا د حکومت لپاره خورا مهم دي. له شفیق همدم سره زموږ هم رحمت تکل مرکه کړي.
ښاغلی ټرمپ پخوانه هم خپل دریز اعلان کړی او هغه مشخص ګامونه چې افغان حکومت دی باید پلي کړي. هم نړیوال ټولنې ته هم افغان حکومت او امریکایي ځواکونه د افغانستان کې ویلي چې په هغوی کې عمده مواردې په امنیتي ځواکونو کې اصلاحات ده. په دې معنی چې په ملي اردو کې، ملي امنیت کې، دفاع وزارت کې په لوړه کچه او په ټیټه کچه باندې د افغان حکومت نه امریکا حکومت د دې تقاضا د ده امید لري چې دغلته د جدي اقدامات کې پخوا سره له چې افغان حکومت نړیوال ټولنې سره دوه اړخیز تړونونه لري چې په اصلاحاتو باندې کار کوي، فساد سره به مبارزه کوي، خو هغه میکانیزمونه معلومه نه وو چې دا فساد څه شی ده.
هغه میکانیزم اوس روښانه شوی، معلوم شوی؟
اوس معلومه ده اوس معلومه ده د افغان حکومت په چوکاټ کې یا دولت په چوکاټ کې موږ تاسو تقریبا ملي اردو جنرالان د دولسو نه ډېر جنرالان په ملي اردو کې دنده لري. دا د امریکا متحده ایالاتو د اردو د جنرالانو څخه ډېر زیات ده. نو ښاغلی ټرمپ او امریکا حکومت دغه پیشنهاد لري چې په ملي اردو کې بالخصوص په دغې رهبري کې جدي اصلاحات رامنځته شي. دغه جنرالان چې هر یو پنځلس باډیګاردان لري، دوی دفاتر لري، هر یو دوه درې زرې لنکوزر موټرې لري، د دوی مصارف په سلها میلیونه ډالره کېږي په هر کال کې. دغه مصارف د راټیټ شي هغه کسان چې په ساده اصطلاح یې درته ووایم تنظیمي جنرالان دي، هغه کسان چې نور د ده ظرفیت نه لري چې په ادارت کې کار وکړي، هغوی دي باید ګوښه شي.
ولسمشر اشرف غنی د دې جنرالانو په وړاندې انفرادي اقدام کوي، د هغو هر یو له یو تنظیم او له یو چا سره تړلی دي. متحد ایالات به د دغو ډلو په وړاندې د ښاغلي غنی ملاتړ هم وکړي که به یوازې پرېږدي؟
بدون شک بل چاره نه لري. کله چې د ښاغلي اشرف غنی نه د امریکي توقعات دا وي چې دا اصلاحات ډېری شي او دغه شرایط دي پلي شي، نو بل چاره نه لري بغیر زنه چې دوی د موقف نه چې تقریبا مشترک موقف ده ننګه وکړي او ملاتړ یې وکړي. په همدې خاطر افغان حکومت نوې پالیسیانو باندې کار کوي چې په هغې کې تقاعد او تنقیص ته اولویت ورکړل شوی، د تقاعد عمر راټیټ شوی ده، د جنرالانو لیستونو باندې کار کوي. هغه کسان چې فقط د تنخواه امتیازات لپاره په حکومت کې دي، دغه کسان به حکومت هم مجبور ده او هم یو مسؤلیت لري، ملي مسؤلیت لري، د نړیوال مسؤلیت تر څنګ چې دغه کسان دي باید به دغه مخامات نه لري. بل خبره دا هم واضحه خبره ده چې امریکا متحده ایالات افغان امنیتي ځواکونو تقریبا شاوخوا 3.5 میلیارد ډالر ورکوي. نو هغوی دا خبره نشي زغملی چې دغه پیسې د دلته راځي او دغه غیر مستقی تنظیمي او یا هم هغه جنرالان چې نور له کاره پرېوتي هغه جنرالان باندې مصرف شي.
او فکر کوي چې د ولسمشر یا وروستای فرمان چې د دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت د ریاست صاحب منصبان او همدارس قاضیان او څارنوالان باید له سیاسي فعالیتونو لاس واخلي، دا هم د همدغو اصلاحاتو یوه برخه ده؟
بلی صاحب، اصلاحات هر اپلیکیږي، عملي جنبه ځان ته نیسي چې په کوم کسانو باندې چې تطبیقیږي د هغوی هغه سیاسي، اقتصادی او بهرنی نور هغه کوم حمایت شوي د هغه مخنیوی وشي یا هغه لارې شارې دي غوښ شي. تر څو پورې دا کار ونه شي په هیڅ صورت سره افغان حکومت کوم ژمنې چې کړي تطبیقولی نه شي، ځکه چې دا خلک خو داخل په حکومت کې دي. دا کوم داسې خلک نه دي چې د حکومت نه باندې دي، په نظام کې دي، دوی واک لري، قدرت لري. نو د دې طرحې د عملي کولو لپاره لومړی قدم کې مهمه خبره دا ده چې دوی دغه ټول هغه سیاسي او اقتصادي او نور امکانات چې دوی سره دي دا غوی دا استفاده نه مخنیوي وشي. توسنی امنیتی نظام کې 15 کټګوري باندې جنرالان وجود لري. یو د ظاهر شاه او داوود خان د زمانی جنرالان دي چې غوی تقریبا ډیر زو شوی وست. دوی ماغه کسان دي چې د مجاهدینو د وخت راغلي شغوی غیر مسلکی یا هم شریکی جنرالان یا ګرولایي جنرالان دي. دریمه طبقه په عام اصطلاح د کمونیستي نظام لاندې چاغوی په دغه کنونشنل وارفیر یا کنونشنی جنگونو باندې بلد نه دي. څلورمه کټګوري هغه جنرالان دي چې هیڅ ډلې پورې مربوط نه لري، فقط د پیسو او د امتیازات لپاره د پیسو او واسطو لار د هر دی اخیستي. پنځم کټګوري جنرالان یا منصبداران هغه دي چې د اوسنی نسل نه دي، چې دوی په دغه متعارف جګړو کې هم دي، دوی جبهه جنگونو کې روزنه اخیستې. خو لبده مرغه په تیر شپاړسو کالو کې چې دغه اردو تشکیل شو از 15 کالو کې دغه نور څلور قشره جنرالان چې دوی د دې لامل شوي چې د دغې اوسنی نوي نسل د ارتقا پرمختګ مخه ونیسي. په دې معنی چې په دغې اردو او پولیس او امنیت کې یو انفلیشن پیدا شوی د جنرالانو او دا د مخه نیسي چې دغه نوي نسل دا ډګروالان ډګرمنان دوی هم ارتقا وکړي او کوم مقامات چې دوی ته شایسته دي او دوی په شان کې د هغې مقام ته ورسېږي.
د ملګرو ملتونو په چارو کې د افغان ولسمشر له سلاکار محمد شفیق همدم سره زموږ د همکار احمد تکل مرکې ته غوښوي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
اوس هم راځو د بشري حقوقو اړوند یوې موضوع ته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وای په کلنی ډول 3000 څخه زیاتې خزي د بیلابیلو لاملونو له کبله ځان وژنه کوي. د سرګندونې د دغه کمیسون د خزو د برخې کمشنرې قدری یزدان پرست د یکشنبه په ورځ په کابل کې د ځان وژنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په منځ غونډه کې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای 95 سلونو خزو چې ځان وژنه کړې د 14 تر 19 کلونو پورې عمرونه درلودل. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحبۍ راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ځان وژنې د مخنیوي له نړیوالې ورځې په داسې حال کې نمانځنه کیږي چې د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسون په وینا هر کال دغه هیواد له 3000 څخه د زیاتو ښځو د ځان وژنې شاهد وي. دغه څرګندونې د دغه کمیسون د ښځو د برخې کمیشنری قدری یزدان پرست د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ځان وژنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په نمانځ غونډه کې وکړې. میرمن یزدان پرست وویل د ځان وژنې 80% خزی او پاتې 40% نارینه جوړوي. کوم شمیرې چې موږ په لاس کې لرو په روغتونونو کې ثبت شوې دي او یا هم د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون توانېدل چې هغه مستند کړي چې په کلنی ډول له 3000 څخه ډېرې ښځې په ځان وژنې لاس پورې کوي. د دغو موندنو له مخې 80% ښځې او 40% هم نارینه په ځان وژنې لاس پورې کوي. د میرمن یزدان پرست په وینا د ښځو د ځان وژنې په اړه د دوی دغه ارقام تخمیني دي او تر اوسه د بیلابیلو لاملونو له امله نه دي توانېدلي چې په ولایتونو کې د ځان وژنې دقیق ارقام ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت موندنې ښیي چې د ځان وژنې دغه پیښې تر ډیره په کابل، هرات، بادغیس، نیمروز او کندهار ولایتونو کې ثبت شوې دي. په ټول نړۍ کې هر کال د سپتمبر 10 نیټه د ځان وژنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. نړیوال روغتیا سازمان په تیر کې ویلي چې هر کال په ټول نړۍ کې 800,000 کسان ځان وژنه کوي چې په دې توګه تر هرو 30 ثانیو وروسته یو کس ځان وژني. د دغه سازمان په وینا دا یو نړیواله پدیده ده چې د نړۍ هر ګوټ کې رامنځته کیږي او 15% هغه کسان چې ځان وژني د کم عاید لرونکو د منځني عاید لرونکو هیوادونو خلک دي. خو په افغانستان کې د ځان وژنې مهم لاملونه څه دي؟ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیا خدمتونو د وړاندې کولو مرستیال ډاکټر فدا محمد پیکان په دغه جوړ شوی غونډې ته د سیول
دلایل مختلف را برای
د ځان وژنې لپاره بیلابیل عاملونه په ګوته سوي دي او ویل سوي چې د بشري حقوقو سرغړونه، مخکې له وخت کې ودونه، رواني اختلالات، اقتصادي زیانونه، له نشي موادو څخه ګټه اخیستل، تفریخوالی د ځان وژنو ته لاره هواره کړې ده.
په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ځان وژنې د مخنیوي نړیوالې ورځې په نمانځ غونډه کې د رواني روغتیا د 200 سلاکارانو فارغېدل د دغې ستونزې د مخنیوي په برخه کې مهم یاد کړل او ویل چې د 200 سلاکارانو د زیاتېدو هڅې کوي.
مننه چې ازادي راډیو ته غواکې سید ناجی صاحبۍ په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي په کلنی ډول له 3000 څخه زیاتې افغان میرمنې د مختلفو لاملونو له کبله ځان وژنه کوي. په ورته وخت کې په کندوز کې به یو شمیر خزینه او کارکونکي وایي چې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له جنسي زورونې سره مخامخ دي. دوی وایي په دغه ولایت کې دولتي ادارو کې د ښځو حضور ډیر پیکه دی او باید دغه مسلې ته جدي رسیدنه وشي. نور حال سیمې څخه زموږ همکار اجمل آریان را کوي.
په کندز کې یو شمېر ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له جنسي زورونو څخه شکایت لري. که څه هم په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي، همدارنګه په نوي اساسي قانون کې د ښځو لپاره له نارینه وو سره د برابرو حقونو خبره شوې ده، خو لا هم افغان میرمنې له ډېرو ننګونو او ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. په کندز کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي که څه هم په دغه ولایت کې د موجوده نامنوی له کبله ډېری ښځې نشي کولی په دولتي او غیر دولتي ارګانونو کې کار وکړي، خو بیا هغه شمېر ښځې چې کار کوي د دغه ولایت په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له جنسي زورونو څخه سر ټکوي. په کندز کې د ښځو د حقونو یو تن فعال سمیرا شریفي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: موږ له دولت څخه غواړو چې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې همدارنګه په بازار کې د ښځو پر وړاندې د جنسي زورونو مخه ونیسي او عاملانو ته سزا ورکړي. په ورته وخت کې په دغه ولایت کې د ښځو د حقونو یو تن بله فعاله سرایا بیا وایي د رسمي سروې له مخې زیات شمېر ښځې د کار په ځای کې له جنسي پلوه ځورول شوي دي، نو له کبله یې زیاتې مېرمنې دې ته اړ شوي څو خپل کار پرېږدي او له شکایت کولو څخه ډډه وکړي. په کندز کې هم په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د جنسي ځورونو پیښې شته دي، خو په دې اړه د ښځو د حقونو فعالانو، مدني فعالانو، همدارنګه نورو بنسټونو له موږ سره په ګډه کار کړی څو خلکو ته پوهاوی ورکړو او د ښځو له جنسي ځورونو څخه لاس واخلي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو تن بله فعاله حبیبه ګلستاني بیا وایي چې په ځینې ادارو کې ناسم مدیریت جنسي ځورونو ته لاره هواره کړې ده. د ښځو پر وړاندې د جنسي ځورونو پیښې هم په دولتي ادارو کې شته دي او هم په غیر دولتي ادارو کې، ځکه په کاري ځایونو کې کاري خوندیتوب موجود نه دی او د ښځو لپاره ځانګړې شعبې هم نشته دي. بلخوا په کندز کې د ښځو چارو ریاست مشره نصیبه هولکر بیا وایي چې تر اوسه پورې په دې اړه دوی ته کوم رسمي شکایت نه دی رسیدلی چې دوی به یې پر وړاندې اقدام نه یې کړی، خو دا مني چې په تېرو وروستیو کلونو کې د دغه ولایت په دولتي ادارو کې د ښځو حضور ډېر کم شوی دی.
د افغانستان د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي حکم لمخه هیڅ څارنوال، قاضي او د وسلوال پوز افسران حق نه لري چې په اعتصابونو او مظاهرو کې برخه واخلي او یا هم د کوم سیاسي حزب یا ګوند غړي ته واخلي. د جمهور رئیس مرستیال وین نجیب آزاد وایي که د دولت د غړي د خپل سیاسي ګوندونو غړیتوب لغوه نه کړي دولتي دندې به له لاسه ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د حقوق پوهان ټولنه د ولسمشر له دې حکم څخه هرکلی کوي او وایي چې دغه حکم باید په هر اړخیزه توګه عملي شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو نړیواله موضوع ده. ناټو یو لوړ پوړي چارواکي د روسیې او بلاروس د پوځي تمرینونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او هغه غیر شفاف بللې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ناتو د پوځي کمیټې مشر جنرال پیتر پاول د شنبې په ورځ له اسوشیټد پریس آژانس سره په مرکه کې وویل د زپات 2018 کال دغه پراخ پوځي تمرینونه چې روسیا او بلاروس په ګډه مخته وړي ځکه د اندېښنې وړ دي چې د موسکو لخوا شفافیت پکې نشته. جنرال پاول زیاته کړه چې کیدای شي د دغو تطبیقاتو په جریان کې له انتظار لري ناوړه پیښې رامنځته شي. له نوموړي مخکې نورو د لویدیځ پوځي او سیاسي مشرانو هم د دغو پوځي تمرینونو په اړه چې د ناتو په ختیځه خوا بلاروس او د په لویدیځو برخو کې ترسره کیږي اندېښنه ښودلې ده. دغه پراخ پوځي تمرینونه به تر راتلونکي چهارشنبې پورې دوام کوي. موسکو او مینسک وایي د زپات په تمرینونو کې 2200 سرتېرو ګډون کړی، خو جنرال پاول ویلي چې د ګډونوالو شمېر ښایي تر 300 پورې ورسیږي. لویدیځوالو دغه راز ویلي چې په اوکراین کې د روسیې د مداخلې پر سر له دې هېواد سره د رامنځته شوي کړکېچ په ترڅ کې موسکو غواړي خپل قدرت وښيي، خو مسکو دا خبره رد کړي چې ګواکې دا د یو تهاجمي اقدام وي او زیاته کړې ده چې ناتو ته د یو دښمن په سترګه نه ګوري او نه هم د دغو تمرینونو هدف ناتو دی. ناتو ویلي چې درې څارونکي به واستوي چې په بلاروس او روسیه کې د زپات پر تمرینونو څارنه وکړي، خو په کراتو کراتو یې له دواړو هېوادونو غوښتي چې پر دغو پوځي تطبیقاتو پراخې څارنې ته اجازه ورکړي. د روسیې تاس خبري آژانس د شنبې په ورځ خبر ورکړ چې د یو هېوادونو څارونکي بلاروس ته رسېدلي چې دغه تمرینونه وڅاري. د بلاروس د دفاع وزارت ویان ویلي چې د دغو تمرینونو د شفافیت لپاره په خپله خوښه د لاتویا، لتوانیا، ناروې، پولند، اوکراین، سویډن او استونیا څارونکو ته اجازه ورکړې چې په ګډه دغه ستراتیژیک تطبیقات وڅاري.
قدر منوریدونکو اوس هم دا یا پوهیدی ل لړۍ څخه اپل کمپنۍ په روسي ورځو کې د څو نوو موبایلونو ترڅنګ خپل زیرک ساتونه هم نندارې ته وړاندې کړي. د دغو ساتونو له ځانګړتیاو مو اسمت سروان خبروي.
اپل په وروستیو ورځو کې د درې موبایل ټلیفونونو ترڅنګ نوي سمارټ یا زیرک ساتونه هم نندارې ته کېښودل. دا ساتونه چې د لمر په انرژي چلیږي یو سیم کارت لري او د مخ شیشه یې د انتن کار ورکوي. اپل دا ساتونه د چهارشنبه په شپه د اپل اته، اپل نه پلس، اپل لاسیا اکس او د اپل تلویزیون ترڅنګ وښودل. خو ډیر پام د اپل موبایلونو ته واوښت. د ساعت په اړه ډیر څه ونه ویل شول. د اپل د دې ساعت بیه 309 ډالر ده. د اپل دا ساعت چې اپل 3 واچ نومیږي د اپل د مخکنیو زیرک ساعتونو په شان د موبایل ټلیفون کار هم ورکوي، خو په دې یو کې د دې لپاره چې یو سیم کارت لري او شیشه د آنتن کار ورکوي دې ته اړتیا نشته چې ساعت موبایل ته نږدې وي. دا ساعت د سپورت او منډو د اندازه کولو د امکاناتو ترڅنګ چټک پروسیسر لري او بیټرۍ 8 ساعته کار کوي. په دې ساعت کې تر 40 میلیونه زیات سندرې اوریدلی شي. د ځانګړتیاو ته په پام دا به د اپل تر ټولو ښه زیرک ساعت وي چې تر اوسه پورې جوړوي. دا ساعتونه په 2 اندازو کې جوړ شوي، یوه یې 8.5 او بله 2.5 ملي متره پلنوالی لري.
د ازادي راډیو محترم اوریدونکو، وخت په کابل کې د مازیګر 4:13 کېدونکې دي. د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیز صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکمنستان له ولسمشر قربان کلی بیدی محمدوف سره په اشقابات کې وکتل او پر ځینو مسایلو یې ورسره خبرې وکړې. ولسمشر د آسیایي لوبو په پرانیستونکو مراسمو کې د ګډون لپاره نن سهار د ترکمنستان پلازمینه اشقابات ته ورسید. حسین بخش سفری د ترکمنستان په کوربتوب په آسیایي سیالیو کې د افغانستان لپاره د سرو زرو مډال وګاټه. د اولمپیک کمیټې د نشراتو مسؤل ازادي راډیو ته ویلي چې د رزمي لوبو جوجیتسو په برخه کې د دغو سیالیو په اول ورځ شغلی سفری دغه مډال د افغانستان په نوم کړ. د کندوز خان آباد ترمنځ لار کې د ترافیکي پیښې په نتیجه کې وطن مړ شوی، بلخوا نن غرمه د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د بس او یو بل موټر په ټکر کې 3 تنه مړ شوي دي. نن غرمه د خوست ښار هما مارکیټ کې 14 څلور ملکیان وګړي ووژل او 14 نور ټپیان کړل. پاکستانی چارواکي وایي د سړک غاړې بم په 14 کې یو حکومتي مسؤل او شپږ قبایلي پولیس افسران وژل سوي دي. د دوی په خبره دغه 14 ډیورند کرښه ته تیرمه په قبایلي سیمه کې استوي ده. بیرغ په کرکوک ښار کې په یو 14 کې 3 تنه وژل سوي او لږ تر لږه 9 تنه نور ژوبل سوي دي. 14 چې په یو موټر کې د ځای پر ځای سوي بم په نتیجه کې پرون ناوخته وسوه د الکولو پلورنځي په نشه سول. او فلسطیني ډله حماس وایي موافقه یې کړې چې له خپل سیال فتح ګوند سره د خپلو اوږدو اختلافاتو د حل لپاره خبرې اترې وکړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
سلامونه، دا هم سو مهم سپورتي خبرونه. حسین بخش سفری د ترکمنستان په کوربتوب د 15م پړاو سالون د ناسي سالیو کې د افغانستان لپاره د سرو زرو مډال وګټه. د افغانستان د اولمپیک کمیټې د نشراتو مسول منور شاه شازاد آزاد رادیو ته ویل چې دغه مډال د رسمي لوبو جوجستو په برخه کې د دغه سالیو په لومړۍ ورځ خغلی سفری خپل ترکمنستاني سیال داوود نوریوف ته په ماته ورکولو د افغانستان په نوم کړ. درویش کلن حسین بخش سفری په 28 کیلوګرام وزن کې په لومړۍ لوبه کې خپل ترکمنستاني سیال قوت یزلا کوف او ورپسې لوبه کې قرقیزستاني اریتا په ماتې ورکولو سره پایلوبې ته لار پیدا کړې وه. د ترکمنستان په کوربتوب د سالون د ناسیایي سیالۍ چې ټاکل شوې نن مازدیګر د ترکمنستان د ولسمشر لخوا رسمن پرانستل شي د روانې سپتمبر میاشتې تر 28 نیټې پورې به روانې وي. د سپینغر زمریانو لوبډله د کرکټ شپږیزې لیګ سیالیو کې له مخکې تک څخه پاتې شوه. سپینغر زمریانو لوبډلې د لومړي پړاو په وروستۍ لوبه کې د میسینا کتلان څخه په 2 وکټو ماتې وخوړه او د شپږیزې لیګ سیالیو کې د 2 بریاوو 3 ماتو سره له دغه سیالیو بهر شوه. میسینا کتلانو د کابل بازانو، د بند امیر خمرانو او د بست ساتونکو په ډېرو بریاو سره د دغو سیالیو 2م پړاو ته لار پیدا کړه او د مونهنګانو او سپینغر زمریانو لوبډلې بیا له دغو سیالیو بهر شوې. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې 5 لوبغاړي د بنگلاديش غوره لیګ سیالیو ته واخیستل شوې. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې دغه 4 ورځې سیالۍ به شاوخوا 1.5 میاشت وروسته په بنگلاديش کې پیل شي. تر دې مخکې شاپور صدران شهزاد محمدي، راشد خان او محمد نبی ساحل د بنگلاديش په غوره لیګ سیالیو کې لوبېدلې دي. د بنگلاديش کرکټ ادارې اړوند بي پي ال لخوا د وګي په 25مه د شپږو لوبډلو د مسؤلینو له لوري د کورونا نړیوالو لوبغاړو د اخیستلو لپاره مراسم ترسره شول. د بنگلاديش د دغو سیالیو د رنگپور رایډرز لوبډلې لخوا 2 تنه افغان توپچون کې سمیع الله شینوار او ظاهر خان، د کوملا ویکتورین لوبډلې لخوا راشد خان او محمد نبی او د چیټاګنګ لوبډلې لخوا نجیب الله زدران اخیستل شوی دي. د خبرونو پای.
دا ازادي رادیو محترم اوریدونکو د خبرونه لمړی نیمایي همدلته پای ته رسیدا او سم دوه نیز خبرونه د انصاف پلټ کې او د ورکوشو وزیزانو خبرونه ووري تربیه مو په پاکر لاس پرم.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل یو غېب پسې ورشبل یو غېب پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري ده نه ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بری دي نه می څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویډیو کې وایي ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې یم او د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مې د غزنی د ښار د یو دکاندار ستونزې راخسته. د وای سو کال مخکې په یوه چاودنه کې دکان روران شو. د دولت مسؤلینو د زیان سروې او ژمنه ورسره وکړه چې مالی مرسته به ورسره وشي، خو د په خبره ښکاری چې د غزنی د ولایت مسؤلینو دغه مسأله هېره کړې ده. او د غزنی چارواکي وایي چې دغه دکاندار د ولایت مقام ته ورشي چې اسناد وکتل شي او د ستونزې حل ته قانوني لارې چارې ولټول شي. لومړی به د خان محمد دکاندار او ورپسې به د غزنی ولایت د چارواکو خبرې واوري. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
ورور نن دې څه ده؟
نن خان محمد
له کومه ځایه دې تلیفون کړی؟
له فلاني سو د غزنی نه.
ستونزه دې څه ده ورور؟
غواړو داسې چې درې کړه ته د آیاتي سوې ده. دغه خلک ټول متضرر شو، د مارکیټو خاوندان متضرر شو، دکانداران متضرر شو، ټول مسؤولین خبر دي. درې وارې آیاتان راغلو، یو وارې آیاتان راغلو، بررسي وکړه وایي یا دروغ گفته. بیا بل وارې آیاتي وکړه وایي زیاتې ویلي دي. بل وارې درېیمه ډله راغله وایي دا مناسب ډله ده او اهل کار دي. دا خلک شوغو بررسي وکړه. د خلکو چې ټولو چې خسارې نوشته کړې یو یوړې د ولایت مقام ته د مساخه اکبرزاده په میز تقدیم کړې ورته لګو پیل چې خلکو ته وعده ورکړه چې تاسو خپل شیان مس جوړ کړئ چې د تاسو خسارې موږ برابر کړي دي. اوس یې په خپل مصرف جوړ کړئ چې د خپل مصرف خلکو جوړ کړو. دغه درېیم کال چې چا ته یې ورپوی نه ده ورکړې چې ولایت ته ورشي هغه مني چې دلته راغلی ده بودیجه عمله ولایت بیرته نه دي وتلې، ملت ته یې نه دي ورکړې.
دا چاودنه په کوم کال کې شوې؟
درې نوي کال کې، یا د سنبلې میاشت وه یا د میزان میاشت وه، په دې کال کې چاودنه وه.
ستا دکان د غزنی ښار په کوم بازار یا کوم مارکیټ کې وو؟
دکان د سلطان مارکیټ کې وو.
سلطان مارکیټ د غزنی ښار په مرکز کې دی؟
مرکز کې دی. وو
تا ته ټول څومره زیان اوخته؟
زه تقریبا 2 لک کنداري خساره من سم وایم او د ما خساره سنجولې ده 1500 افغانۍ وای تا ته درکوي.
په دې حق له تاسو د والی دفتر تلی استه یو د ستونزو مور سره شریکه کړي؟
د ولایت مقام ته د ټول مارکیټو له رهبرۍ شي کلانتری شي یو سړی د حکیم خان په نامه چې هغه د یک دولس والی مرده ته د حکیم په نامه دی ټاکل وو چې مرکز ته بنده دی او ولایت کې بنده دی. معلوماتونه کوي دغه کوي حکیم خان هم خپل شخصي کار وخته ته ترسي د چاغن نه خپللی او دغه خلک ورته مثبت جواب مقام د ولایت نه ورکوي.
د غزنی ولایت مسؤلین څه وایي؟
نو دا چې نه پوهېږي چې ولي خو نه ده معلومه چا سره وایي.
ښه، که دغه پیسې د مرکز نه غزنی ولایت ته رسېدلې، څه فکر کوي دا څه شوې؟ آیا بل چا خو به لرې کړي نه وي؟
ډېر امکان خو د دې لري ځکه چې خپل ځایونه جوړوي او هغه په مدرن شکل جوړ کړو او خلکو په خپله خساره جوړ کړو. خلکو ته تر اوسه یوه روپۍ نه ده ورکړې.
اوس ستاسې غوښتنه څه ده؟
زموږ غوښتنه دا ده چې د جستجې انصاف شبکه تاسو یاست، مسؤولین راوبولئ که هغه بیا خپل جواب وایي چې دا بیرته دلته دغه ملت ټول راټول شي، یو نماینده وټاکي، هغه نماینده ته یا دې جواب ورکړي چې موږ درکوو او یا دې جواب ورکړي چې موږ درکاس ته دي تاسو مشکلات بېزو کولې هم سو هم سو که موږ داسې به پاتې.
یو بله پوښتنه هم درنه کوم، ته اوس څه کار کوې؟ ژوند دې څنګه تېرېږي؟
ژوند وروره داول دی چې نور کړه بانه ته مو خدای مهربانه ده. یو 500 روپۍ به راته پیدا کېدلې منظوري، هغه به ما د بچیانو خسا هغه پکېدل، مشکل به حلېدو. اوس یې د درس مشکل هم رالغاړي ده، د مکتب فیس هم رالغاړي ده، کتاب و قلم و لباس هم رالغاړي دي، او 200 روپۍ مزدوري راکوي د 8 بجو د سهار تر 15 بجو د منځ په منډوي کې منځ پاکوو، بیا بوجنو کې ځای په ځای کوو، بیا 200 ورانۍ راکوي، 15 بجو هم را رخصتوي.
ستا ستونزه به د غزنی ولایت له چارواکو سره شریکه کړو.
تاسو جستجو وکړئ، د انصاف غوښتنه در چې کوو، یعنی تاسو د ټولې دنیا د پاره خدمت کړی ده، بیا زه درته ټلیفون کوم، بیا مشکل نور چې درته وایم تاسو به همکار یاست.
د انصاف پلټکه
د دې ستونزه مو د غزنی د والی له بیان ده ښاغلی عارف نوری سره شریک کړم. محترم نوری صاحب، تاسو به د غزنی په ښار کې د یو مارکیټ د یو دکاندار شکایت اوریدلی وي، په دې هکله ستاسو معلومات څه دي؟
د پرم تاسو ته سلامونه وړاندې کوم، زموږ ځان وترماته چې مازی تاسو سره متاخري ده، هغوی ته سلامونه وړاندې کوم. دغه پیښه تقریبا 3 کاله مخکې په غزنی کې شوې وه، چې له هغې نه وروسته غزنی ته درې والیان راغلي وي د اوسني والي په ګډون باندې. پیښه د بردوست پر مهال شوې، سرویان د مرکزي حکومت او یو کمیشن چې ورته ټاکل شوی و، د هغه کمیشن لخوا هغه مهال سروي وشوه، او ژمنه دا وه چې دغه په درېنو ته به یو اقتصادي مرسته کوي چې دوی هغه خپل کاروبار بېرته پیل کړي، ځکه چې تقریبا سربره هغوی بلته په مکمله توګه باندې لاړه شتهموالو امکانات سر له منځه تللي وو، او نور داسې شوانه هغه اټوالو نه درلوده چې بېرته کاروبار فیصله پیل کړي. دا چې پیسې د دغه متدار لپاره له مرکزي حکومت څخه راغلي دي، که نه راغلي مخکې جریان کې نه وي، ځکه چې له پیښنه ډېر وخت تېر شوی، اوسنۍ رهبري هم هغه مهال په دې برخه کې موږ تاسو ته د رهبرۍ سره په موضوع شریک کړو. دا ضرورت شي چې پیسې انتقال شي لري کړه، او کله انتقال شي لري کوم ورځ په چاته لا کوي دا ویلو نه دي توضیح کړي.
ستاسو اقدام به صحیح په دې سکه،
ژمنه مو ده چې ان شاء الله دا موضوع په جدیت سره وڅېړو، او که چېرته دغه پیسې انتقال شي لري چا چې تر لاسه کړي دي هغه به مشخص شي، او په عدالت توګه ان شاء الله چې متضررین ته ورسیږي.
نوری سب سے ڈاڈ ورکوئی کدہ دا اسناد صحیح وی او دے پا حقی دے دا خسارہ با جبران شی
پر یہ جب دا ہم غور ہم چھے یہ شرائع سما چھے دا غا پیسی دا غلو سنے رابری کا وطرو سکتا دے سدلی موضوع با تحصیل کو کچھیر پر سدلی گیا انہی تنزی شوی دے مختنی و والیان پر محال با را انتقال شوی چھے انشاءاللہ پیگیری باشی او دار مو دا چھے اغم مشترک در کنزشین چھے دے خلق دے اصلاق و دے حدیوال دے اصلاق و ترمن یو ګډ کمیشن او د مختلفو دولتي ځانونو لپاره دغه کمیشن کې البته غړي درلودل، هغوی سروې کړی دی چې څوک څومره متضرر شوي دي، د هغوی ته د رسېدلو ضرر په اساس باندې یوه مشخصه اقتصادي پیسې باید له هغوی سره مرسته شوې وي، څو هغوی بېرته خپل کاروبار پیل کړی دی. نو له شکه پرته چې د هغوی د سروې ته په کتو سره به متضررینو ته په مشخصه او شفافه توګه باندې هغه پیسې وویشل شي، څو هغوی بېرته خپل کاروبار تجارت پیل کړي.
ښه نوري صاحب، که دا دکاندار تاسو ته مراجعه وکړي او خپل ستونزه در سره شریکه کړي، مرسته به ورسره وکړئ؟
هر ستونزه په دې ولري هر وخت کولای شي چې ولایت ته راشي، د ولایت له رهبرۍ سره د ولایت له چارواکو سره له نږدې نه وګوري، که چېرته دوی دلته مراجعه وکړي اسناد ولري چې دغه پیسې انتقال شوي، دلته به زموږ کار لا اسانه شي. زما غوښتنه له دې ورونه دا ده چې هر محل وخت پیدا کولی شي راتلی شي ولایت مقام ته، د رسنیو دفتر، د ولایت مقام، د دفتر ریاست، ټول دوی په چوپر کې دي. نو که دوی له موږ سره دغه همکاري وکړي، په دې برخه کې موږ ان شاء الله خدمت کوي، زموږ دروازې د ولس په مخ باندې خلاصې دي.
د انصاف پلټکه
ترانو اوریدونکو، وام اوریدل چې د غزنی د خار یو دکاندار وای چې 100 کاله مخکې په یوه 14 کې دکان روان شوه، د دولت مسؤلینو هغه سروي کړ او ژمنه ورسره وکړه چې دغه تاوان لامل به ورسره مالی مرسته وکړي. دی وای تر اوسه په تمه دی، خو مرسته ورسره ونه شوه. او د غزنی ولایت چارواکي وای چې دوی د غزنی ولایت د مقام دفتر ته ورشي چې اسناد وکتل شي او د ستونزې حل ته لارې چارې ولټول شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجود وي، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو د پروګرام درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. په نننۍ خبرونه کې بیا هم ښه خبرونه لرو. یو شمیر دوستانو پیغامونه پریښدي چې وایي ورک کسانې پیدا کړي دي.
السلام علیکم. موږ سره یو سړی ستاسو نواله د سړی دی چې موږ ته پته نه لګیږي. مور پلار دې په دې خبر شي چې دا سړی دلته دی او که غواړي چې دی پیدا کړي پر دې ټلیفون باندې زنګ راوي 0 3 1 0 0 4 2 9 یا نمبر تکرارو 0 1 0 3 1 0 0 4 2 9. والسلام.
السلام علیکم. آزادی رادیو کا کون سا پیغام دی؟ ما یو ورځ خاص پیدا کړی دی چې دا لاس ورځ کې ښاکړی دی. د کندهارې ما کندهار کې اوسېږم. هر څه کې پیدا نو معلومات لري
السلام علیکم. سلامونه ونې کې له ازادۍ راډیو د مرکزو عزیزانو پروګرام ټولو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. البته کشمن ترخیلم د کابل ولایت د بیسب دولس ولینا ما چونی مخکې یو پیغام پریښی او البته دلته زموږ په کلي کې یو تنده سي په نامه د عالم احمد تقریبا د شپږ میاشتې کېږي چې دلته زموږ کلي کې ګرځي او لږ عصبي تکلیف هم لري. تقریبا 10 کال عمر لري. هر څوک د کورنۍ او خپلوانی نو ما ته په دغه شمره باندې زنګ وي او خپل دغه ورک شوی عزیز دې بوږي. ما ته داسې ښکاري او دی چې کله کله په صد باندې راشي نو بیا ځان د ننګرهار ولایت معرفي کوي. نو که هر څوک پاکله معلومات غواړي ما ته په دغه شمره باندې زنګ وي 0 1 1 4 وسو شماره بیا هم تکرارم 0 1 8 4 1 8 4 1 1 1. نور مو وخت نیسم د خدای په امان.
بلې السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. فارم د یو شخص په حق کړه معلومات تر کړم او کله چې یو شخص یو انجلۍ اختطاب کړی و د هغې په هکله غواړم معلومات تاسو ته درکړم. او هغه کس طرف د کندهار اوسېدونکی دی او انجلۍ والا کولی شي چې د انجلۍ پلار کورنۍ څوک پیام کښې دي بیا دې زما نمبر سره اړیکه ونیسي چې د دې په هکله د اصولي اسلام د قایو څخه مې معلومات ورکړم. ډېره مننه.
له کندهار څخه د دې اورېدونکي د ټلیفون شمېره ده 0 8 0 2 3 8. اوس هم ستاسو هغه پیغامونه اورو چې تاسو خپل ورک اسان پکښې لټوئ.
ګرانو دوستانو محترمو اورېدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمېره ده 0 0 0 2 4 3 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
بلې السلام علیکم. زه د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. زموږ یو دوست دی د روزګان ولایت څخه مدرسه سعودي د امنالله په نامه 14 کاله کېږي چې موږ ترې د مړو او د ژوندي د رک نه دي معلوم. زما پیغام د سلطان محمد زوی دی د روزګان ولایت څخه مدرسه سعودي د امنالله په نامه دی. نو هر چا د کې معلومات یې د ټلیفون په دې شمېره کې زنګ موږ ته راغوئ 0 1 4 1 0 1 5 1. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 1 4 1 0 1 5 1. شیرینی یو لک کالداری بخوش. السلام علیکم زدا ازادی راجو کار کوم کو ته سلام نو ام بعد سلام زمانم عبد المنان دی د کندهار ولایت څخه خبره کوم مز یو دوست نه درک سوی د روزګان ولایت څخه د توری د سیمې څخه د شپانس کال کې چې د مرګ او د ژوند درک مشته نسته نو هر مسلمان ورور کده د حق له معلومات لري زار مسلمان ورو کده د حق له معلومات لري مشته په دغه شمیره څنګه راو یو لکالداري بخښور کول کیږي د یو مټر سره د سراچې مټر سره ورک شوی دی شپانس کال کې زمر د فلیپین شمیره ده د صفر ایا څلور ایا شل پنځه سوه اوولس چې د شپین شمیره یو ځل بیا صفر ایا څلور ایا شل پنځه سوه اوولس هر چا ته معلومات راکړي یو لک کالداري په ایمان کې ورکول کیږي. السلام علیکم.
زما دا پیغام دی زه د جنجوجاند ولایت یم. زما میړه ته څلور کاله کېږي چې ورک دی. د متین په نامه نومې کېدی مل په نامه ایسی دی چې د جنجوجاند ولایت اوسېدونکی یم. او که په دې اړه یا تاسو ته معلومات وي موږ ته معلومات راکړئ، او که مو یا معلومات ونیوو بیا موږ ته معلومات راکړئ. او زما شمیره ده ځان سره یې ولیکئ، که تاسو په دې اړه معلومات وکړئ موږ ته معلومات راکړئ، او یا که دې زما غږ اوري زما شمیره دې ولیکئ تاسو سره. زما شمیره ده 0-2-5-1-7-2-9-8. یو ځلې به بیا هم خپل شمیره تکرار کړم چې 0-2-5-1-7-2-9-8. زما پیغام همدا دی، که مو په دې اړه موږ ته معلومات راکړئ یو لک روپۍ جایزه لرئ. خدای په امان، ښه وخت ښې شېبې ولرئ.
السلام علیکم، زه عزیز الله د هلمند ولایت د لشکرګاه شهر څخه خبرې کوم. زما د خاله زوی د صدیق الله په نامه دی چې دا درې کاله کېږي د خپل کور سره ناترکه شوی دی. هر مسلمان ورور که لیدلی وي د ده په هکله معلومات ولري زما سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0-0-8-9-8-2-1-2. شمېره یو ځلې بیا تکراروم. 0-0-8-9-8-1-2. ازادي راډیو څخه هیله غوښتنه کوو چې زموږ دغه پیغام تر اورېدونکو پورې ورسوي. که هر مسلمان ورو ته معلومې 50,000 بخشې ورکوو شیرینې. ازادي راډیو زنده آباد. د خدای په امان.
بلې سلام علیکم، زه غفار خبر کوم. زموږ هم یو اکا ورک دی د کندهار ولایت څخه د محمد هاشم پر نامه دی. هلمند ولایت څخه د شنه کلي څخه دغه حاجي شاهجان پیغام پرې ایښی و چې یو سړی ما ته معلوم دی پاکستان کې دی. نو لمبر یې معنی کړي نو ورته دی زما پر لمبر رابطه راسره وکړي نو زه به ورسره وکړم. زما لمبر دی 0-0-2-1-8-2-2-3. بل لمبر دی 0-0-2-3-5-8-4. سلام علیکم.
سلامونه ستاسو دا د زادي رادیو ټولو کډرمن همکارانو ته. زه د ټلیفون پر کښه فیض الله مطمئن یم. علیکم یم د هلمند ولایت مدالیت نیولې ده. زما کا د قاسم په نامه دی. تقریبا 15 کال کې چورک دی د محمد باسل کا او محمد درګول الله او هاشم الله ورور دی د رسما کا سوی دی. تقریبا 15 کال کې چورک دی. هر مسلمان ورور دی چې درک منم یا چاته معلوم یې به مستره د ټلیفون پر دغه شمارو اړیکه ونیسي. خپل جایزه دې درلاسه کړي. د ټلیفون شمارې دي 0-3-8-4-2-2. بله شماره ده 0-1-3-10-10. نور به دا ښایسته وخت مینه سم ښه وخت ولرئ. د الله په امان.
اولګین ته رخیلې ما د دې سبز نه دلته یو نفر نه درکه شوی د خپل ولایت نه چې نوم یې ګلنواز ده ولد شان نواز دی. وایي چې زه د ننګرهار یم. دا څلور میاشتې کېږي نادرکه شوی دی. موږ په کلي کې ګرځي. که څوک غواړي چې دې معلومات واخلي نو دغې شمارې ته زنګ وایي. 0-0-5-2-3-1-5. دوباره تکرارونه صفر و اته پنځه دوه درې درې یو یو پنځه.
زما مدلان لپاره ولایت د کلستان ولسوالۍ زما کار دی. زما جام په نامه کې ورک شوی دی. په دغه نام په دغه نمبر ما ته زنګ ووهئ. صفر اووه صفر اته څلور شل دېرش اووه.
السلام علیکم. زه میرانشاه رمزر یم. د غزنی ولایت د ابي بند ولسوالۍ توجنې له کلي ازادۍ راډیو ته پیغام ثبتوم. زموږ یو دوست دیرش کاله مخکې مدرکه سوی ده. د عبدالرحمن په نامه ده. که چا ته د عبدالرحمن په نامه معلومات وي اده یې زما غږ ته خپله اوري. نو د مهرباني له مخې دې په دغه شمېره له موږ سره اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه اووه نوي پنځه سوه یولس اووه سوه شپږ نوي.
زه محمد اکبر د کندهار ولایت پنجویر ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما ورور دا درې څلور کاله کېږي چې نه درکه دی موږ چې نه د مرګ او نه د ژوند درک سه. که دوی خپله دا اعلان اوري یا بل څوک د په اړه معلومات لري ما ته دې په دغه شماره زنګ را ووهي. صفر اویا و اویا اویا یو سل دوه ویشت. شماره یې بار بیا صفر اویا و اویا اویا یو سل دوه ویشت. السلام علیکم.
ایا موږ یو ورکه دا د هغه نیمېږي چې ماما نیمېږي دای سوی والا دا دای موږ خوري د دای دا دور جار لس کاله موږ ورک دا که چېرته موږ هغه اولې زه شر اکبر زوی د ګل اکبر نه سه ما ما ته په دې شمېرې زنګ وایي. صفر اووه اویا یو سات سوه شل څلور اتیا. صفر اووه اویا یو سات سوه شل څلور اتیا. وسلام.
السلام علیکم. یا ګل محمد خبره کوم د هلمند ولایت سنګل ولسوالۍ څخه. زما یو ورور دی د نور محمد په نامه د پلار نوم یې جتور اکا دی. هر چا ته معلومات دي په دغه ټلیفون شمېره چې موږ ته زنګ وهلی دی په دغه شماره موږ ته زنګ وهي که په افغانستان کې وي که په پاکستان کې وي که په ایران کې وي. او سلام زده کرکن سے سلام.
السلام علیکم. جوړ پخیر. زه د کندهار ولایت څخه حافظ احمد محمد. ما یو عاشي ورک دی عبدالمحمد نمیږي چې د پنځه څلوېښتو کالو دی. د اعصابي تکلیف له کبله نادرکه دی. که هر یو ورور معلومات ولري په دغه شمېره دې اړیکه ونیسي. صفر اویا اته دېرش یولس یو سل شپږ. شمېره یو ځلې بیا صفر اویا اته دېرش دولس یو سل شپږ. یاد دې لري چې لس زره افغانۍ شیرینۍ ورکول کېږي.
بلې. السلام علیکم. زه نصیب الله جان د کندهار د پنجوایي د ولسوالۍ څخه سیسر د تلیفون په لین یم. د ازادۍ د راډیو څخه مې دغه هیله ده چې زما پیغام نشر کړي. زما یو ورور دی چې نوم یې احمد نذیر دی. تقریبا دا درې کاله کېږي چې د کور څخه ندرکه دی. د اتو کالو دی. نن هر چا که په دې حقه معلومات لري یا یو بل ځای یې یا یو بل ځای زما آواز اوري یا که په خارج کې که دلی که په کندهار کې نو ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. زما د تلیفون شمېره ده صفر اووه صفر دوه نه نه اته دوه څلور څلور. هر چا که په دغه شمېره ما ته زنګ ووهي لزر افغانۍ شیرینۍ ورکول کېږي. د خدای په امان.
السلام علیکم. عبدالرزاق یم د پراد ولایت د شیروان د کلي څخه تا ته زنګ وهم. یو سپینځل پلان مو دی ورک دی. د سلطان اخون نمی دی د خان محمد بابو زوی دی د پراد ولایت د شیروان د کلي اوسیدونکی دی. دی و پاکستان ته په دروازې باندې نه در اخیسته و دی. هر مسلمان که ولیدی دغه شمارې ته دې زنګ ووهي. صفر اووه صفر دوه اووه صفر شپږ څلور درې. دغه شمارې ته دې هر مسلمان که ولیدی دغه شمارې ته دې زنګ ووهي. بله شماره صفر اووه اته اووه نه صفر اووه دوه دوه شپاز
ازادی را دیو کرکون کو ته سلام وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې زما اعلان تاسو نصر کړي. متنه ما زما یو زوی دی عمران په نامه د شبرغان د جوزجان د ولایت څخه د جغسای د زرګرخانې د مدرسې د جامع جمعه څخه په خسر د خلل د دماغ وو. د کور نادرکه سوی د عمران نومېږي. شپاړس کاله عمرې ده. د اول اووه کاله کېږي ترای تم ده. هېڅ درکې نشته. هر مسلمان ته که معلومات وي د عمران په نامه په داخل یا په خارج یا که چیرې بندي یا له هر چا سره په کوم کور کې مزدور یې موږ ته دې په دې نمبر معلومات راکړي 0 9 4 4 5 شیرینی ورته ویل کېږي. وسلام.
الو السلام علیکم. زه د هلمند ولایت خبرې کوم. جمعه خان یېږم او زما یو پلار کېږي تقریبا یو نیم کال کور نادره کړی. هېڅ معلومات پاته او د دې د نه لرو او سر یې هم په ټلیفون نه خلاصې دي. تقریبا د شپېتو کالو دی سنغری سړی دی. د کور نادره کړی. هر مسلمان ور سره د په اړه معلومات لري یا یې لیدلی وي یا د چا سره کار کوي. خدای غلا نشمېرو زموږ د دې اړیکو 0 4